السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې زه امید زهیر مالیم تاسو ازادي راډیو اورئ د دې ساتلن خبرونه له تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي که څه هم پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له تیرې ورځې راهیسې د ځاني زیان راپور نه دی ورکړل شوی خو عیني شاهدانو له بېلابېلو سیمو د مرګ ژوبلې خبره کړې میدان وردګ ننګرهار لوګر غزنی پروان او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې له پرون راهیسې سیلابونو ځپلي تفصیل به وروسته واورئ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالب مشرانو د سفرونو په معافیت د بندي سپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د احتمالي پریکړې په اړه غبرګون ښودلی د دې وزارت لخوا تېره شپه ناوخته خپره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې بندیزونه باید د فشار د وسیلې په توګه ونه کاروي خبر پاڼه زیاتوي د دوحې په تړون کې منل شوې چې له طالب مشرانو به هر ډول بندیزونه لرې کیږي او دا تړون باید د طالبانو له قوله بشپړ عملي شي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوي که د دوی د مشرانو په سفرونو بندیز بیا تمدید شي د سیاسي ډیالوګ او تعامل پر ځای به واټن رامنځته کړي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ د دیارلس طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي ترکیه وایي له هغو افغانانو سره به نقدي مرسته وکړي چې بیرته له ترکیې افغانستان ته ستنیږي د ترکیې سرې میاشتې پرون وویل له هر افغان سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره ترکیې ته تللی او اوس بیرته خپل هیواد ته ستنیږي نقدي مرسته کوي خو د ترکیې سرې میاشتې د دې مرستو اندازه نه ده اعلان کړي ترکیې په وروستیو کې یو شمېر افغانان بیرته افغانستان ته لیږلي دي او د شاوخوا 350 افغانانو په ارتباط یې ویلي دي چې ډېر ژر به افغانستان ته واستول شي د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي له اوکراین څخه د غلې دانې د صادراتو په برخه کې موافقه ترلاسه کړې ده انتونیو ګوتریش د شنبې په ورځ په استانبول کې خبري کانفرنس ته وویل د وایي همدا پرون زه د اودیسا په بندر کې وم په یوې بیړۍ کې مې د غنمو بارول ولیدل ډېر اغېزې راباندې وکړ چې لیدمې ټوله کښتۍ په غنمو ډکیږي دا په نړۍ کې د ډېرو کسانو لپاره یوه هیله به نو ګوتریش په وینا د اوکراین روسیه او ترکیې پلاوي همداراز د ملګرو ملتونو څارونکي د تور سمندرګي لارې په بیړیو کې د اوکراینی غاله دانو د لیږد څارنه کوي او د ایران د اصلاح غوښتونکو مخکښ ائتلاف د پیژندل شوي سیاستوال مصطفی تاجزاده د خوشي کېدو غوښتنه وکړه تاجزاده تېره میاشت د ایران د ملي امنیت د کمزوري کولو د هڅې په تور ونیول شو د ایران د اصلاح غوښتونکو د ائتلاف مشر بهزاد نبوي په یو پرانیست لیک کې د ایران قضایه قوې ته لیکلي دي چې د تاجزاده دوسیه د یو بېپریت څارنوال له لوري په یوه عالني محاکمه کې وڅېړل شي 15 کلن مصطفی تاجزاده پروت سږکال د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندیدا و د پخوا د کورنیو چارو وزارت مرستیال و او د ایران د مشر آیات الله علي خامنئي له سخت منتقدانو څخه دی تاسو ازادي راډیو اورئ د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي ځانګړي پروګرام ته جلا شوې خو له هغې وړاندې څو راپورونه له تېرې ورځې راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي په افغانستان کې د اورښتونو او سیلونو لړۍ د شمال لور ته هم غځېدلې ده او اټکل شوی چې نن یکشنبه او سبا دوشنبه په یو شمېر شمالي مرکزي ختیځو او جنوبي ولایتونو کې سخت اورښت وشي او سیلابونه راشي همکار مې خاطر پردیس نن سهار راهیسې په افغانستان کې د سیلابونو د راوتو او د هوا پیژندنې ادارې لخوا وروستیو د اعلامیو ته کتنه کړې اوس را سره په سټوډیو کې دي تازه څه دي پردیس
ډېر زیاته مننه زهیمل صاحب بلل څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 14 ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی او له ټولو پانګوالو خیریه موسسو د همکارۍ غوښتنه کړې ده دغې ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې نورستان کونړ ننګرهار خوست پکتیکا پکتیا لوګر میدان وردګ پروان غزنی زابل لغمان کاپیسا او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې بیړنۍ حالت پکې اعلان شوی دی دغه بیړنۍ حالت په داسې حال کې اعلانېږي چې تېره ورځ د لوګر ولایت خوشي ولسوالۍ ټوله د سیلابونو لاندې شوه په دبي پیښو کې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه ولسوالۍ کې ګڼ مالي او ځاني تلفات هم اوښتي خو کره شمېره نه ده په ډاګه شوې له بل خوا بیا د یوازې دا لوګر نه دی چې په داسې یو حالت کې دی د افغانستان په ختیځ ننګرهار لغمان کونړ او همداراز له کابله تر ننګرهار غځېدله لارې کې سیلابونو ځاني او مالي تلفات اړولي دي ان تر دې چې د کابل ننګرهار لار د ټرافیک پر مخ تړل شوې خو وروستۍ راپورونو له مخې دغه لار بیرته پرانیستل شوې ده په ورته مهال بیا د ورښتونو او سیلابونو لړۍ لکه مخکې چې تاسو ورته هم اشاره وکړه د شمال لوري ته هم غځېدلې ده او ټاکل شوې چې نن او سبا دوشنبه د افغانستان په یو شمېر شمالي مرکزي ختیځ او جنوبي ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او سیلابونه هم راشي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سخت ورښتونو او همدارس د سیلابونو د بهیدو اټکل کړی
و. د مرګروب لپاره باندې طالب چارواکو څه نه دي ویلي، سره له دې چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر تصاویر هم خپاره شوي دي یا تصویرونه خپاره شوي دي د مرګروب د خلکو.
مونږ هڅه وکړه د هواشناسۍ د طالبان د حکومت د هواشناسۍ له ادارې سره په اړیکه کې شو، همدارس د طبي پیښو له وزارت سره هم په تماس کې وو. دوی کره شمېر نه وړاندې کوي خو وایي چې اوس حالت استراري دی، منتظر شئ چې موږ خپلې څېړنې سرته ورسو.
ډېره مننه. په افغانستان کې مو د وروستیو اورښتونو او سیلابونو په اړه باندې وروستي جزئیات اورېدل. هغه اړمې بیانن سهار پېښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د وزارت له معین شرف الدین مسلم څخه زیانمن شویو ته د مرستو رسولو او ترخوا یې د خلکو د اندېښنو په اړه وپوښتل.
تر اوسه پورې مالی تلفات خو بیخي زیات اړولي دي. ننګرهار په دڅو ولسوالۍ کې، بټکوټو ډېره او په دې ولسوالۍ کې، همداسې الینګار د لغمان ده او لوګر کې د خوشي ولسوالۍ مکمله ورانه شوې ده. دغسې د وردګو، سید آباد او شیخ آباد دا ځایونه، او داسې دي چې همداسې د پنجشیر د تېرې ورځ نه د ځاني تلفاتو په اړه باندې هم تر اوسه معلومات نه ترلاسه کړي. سهار ډېر وختي دی، ممکن یو ساعت وروسته کره معلومات ترلاسه کړو. او مالی زیان خو داسې معنا اوښته دي چې هغه تزارتي ځمکې دي، کلي دي، کلارې دي، هر څه خراب شوي دي.
بېلابېلو ټولنیزو رسنیو کې تصویرونه خپرېږي د سیلاب څخه د اوښتو تلفاتو په اړه باندې، که څه هم تاسې ویلي چې وروسته به جزئیات هغه شي، خو ډېر ځایونو کې دغه ډول تصویرونه هم خپاره شوي. بهرحال په لنډو راتلونکو نورو ورځو کې هم د نن په ګډون باندې د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو او د اورښتونو اټکل شوی دی. اندېښنه شته دی؟
هو، داسې دی چې کوم ځای کې چې خلک ګزاره کوي واقعا چې هغو ځای کې اوس ګزاره نه شي کوی. لکه ما چې د اوس مخکې خبره وکړه چې ډېر ځای څخه زموږ خلک په شپه کې په یو بجه او نیم بجه نقل کړل، لکه ډېرې ولسوالۍ لکه بلیکوټ ولسوالۍ، همداسې د الینګار ولسوالۍ، د لغمان همداسې خوشي ولسوالۍ، د څو ځای کې په شپه کې په یو بجه او یو نیمه تر دوو او کم دوو پورې خلک نقل شول بل ځای. نو دغه اندېښنه شته چې خلک د دوو خپلو ځایو څخه نور ځای ته نقل شول، هلته سرپناه غواړي، او همداسې اټکل د سبا لپاره د هوا شناسۍ یا هوا پېژندنې د لارې نور هم اټکل شوی دی. نو مشکلات واقعا شته.
تر ټولو لویه ستونزه همدغه ده چې وزارت کولی شي دغه یو لوی ناورین ته چې نږدې ټول افغانستان یې نیولی ورسیږي، خلکو ته مرستې ورسوي، د خلکو لاسنیوی وکړي.
داشتی چې دا داش ناورین ته واقعا چې موږ خپل هغه حواله کومک کوشش کوو چې ورسو، او په شپه کې چې یا ورسی داسې پېښېږي دوی ته مخکې تر مخکې خبر ورکو او په هوایي د خلکو وکړو، خطر ځای څخه بچ کړو، انتقال یې کړو. همداسې که وتوانېدلو تر لږ ضرورت یې هغه باندې څخه کار ورته واخلو، مګر خوراکي مواد ورسوو، سرپناه ورسوو. خو داسې چې زه ووایم چې دوی ته کوم چې موږ کوو دا دوی ته کفایت کوي یا دوی پوره خدمت وسي، دا واقعا موږ تر اوسه لوړ دی. دا ناورین ډېر غټ دی او په ټولو ساحو کې دی، یو بل متصل څو ورځې څو میاشتې ونیولې. نو واقعا چې دا زموږ تر اوسه لوړ دی، موږ هغه خپل توان هر څه ورسره شریک کړی دی، ورسره کوو یې.
معلومات څه ښایي چې په افغانستان کې څه کال د سیلابونو د راوتو دا لوی ناورین که ورته ووایو، هغه څه دلایل کېدای شي چې د بل هر وخت په پرتله سکال ډېر سیلابونه راوتي دي؟
داسې دی، دا که وګورو بېخي بعضې ځای کې په پېړۍ کې نه دي راغلي، بعضې ځای کې د 50 کاله د 100 کاله څه نه دي راغلي. دا په ډېرو ملکو کې راشروع شوی دی چې دغه وچکالۍ د وچکالۍ وروسته چې دا څو ملکو کې راغلی دی، هغه اوس افغانستان هم دی. نو دې کې څه نه شي ویلی چې یو علامه چې دا ده چې دغه ده پیغمبر سره حدیث دی چې د آخرت د علامو څخه یو علامه دغه ده. نو ممکن دغسې دا د رازي ارقم د ارقام ته چې ګورو او دغه اقلیم د جغرافي د ځمکې دغه چې ګورو دغسې یو علامه ده. الله تعالی دې رحم وکړي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت معین شرف الدین مسلم و چې له تېرې شپې راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د راوتو سیلاونو او خلکو ته د اوښتو زیانونو سربېره دوی ته د مرستو د رسودو په بهیر غږېده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامیز الکبروف وایي دا سازمان به د افغانستان د کلو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دې هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی، اقتصادي ناورین زیات دی، او نه وي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بزګرانو ته د کارونو د موندلو برخو ته ځانګړی شي. په دې اړه رامز الکبروف وویل:
افغانستان از ا پور کنټری
افغانستان یو بیوسله هیواد دی. د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کیدل او له لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او ونوي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانانو ورسنی عاید په اوسط حساب یو ډالر او نوي سنټو ته رسیږي. رامز الاکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل، د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګه لنډ کړو. د الاکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، ښوونځی غواړي او سم ژوند غواړي. الاکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړي دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. وروسته تر دې چې طالبانو تېر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړې او زیاتې کړې دي.
او په اوکراین کې چارواکي وایي روسي عسکرو د میکولاف په سیمه کې، یعنی د دې هیواد له دویمې لویې اټومي بټۍ په 10 کیلومترۍ کې په ډزو یو شمېر کسان وژلي دي. په دې ډزو او بریدونو کې خلکو ته د درنو مالي زیانونو د اوښتو خبر هم ورکړل شوی دی. هاخوا د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دویم نړیوال اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښودلې ده.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
د میکولایف والی بیتالیکیم د شنبه پر خبر ورکړ چې د روسي ځواکونو د ډزو پر مهال د ویزن سنسک په ښارګوټي کې یو 15 پوړه ودانۍ او یو شمېر کورونو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې په وینا بالکونونه چپه شوي او کړکۍ مات شوي دي. د ویتالیکیم په باور په دې پیښه کې د څلورو ماشومانو په ګډون 12 ملکیان ټپیان شوي دي. ویزن سنسک ښارګوټی د پیدفدن نوکراینسک لا اټومي مرکز څخه نږدې 10 کیلومتره لري پروت دی. دا د اوکراین دوهم ستر اټومي مرکز دی. تر اوسه دې اټومي مرکز ته د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. د اوکراین د څلورو واړو اټومي مرکزونو دولتي ادارې پر ویزن سنسک ښارګوټي د روسي ځواکونو ډزو ته د اټومي ترهګرۍ نوم ورکړی دی. دې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې شایي د پیفتن نوکراینسک پر لور توغندی وشتل شوی وي چې د مارچ په لومړیو کې هم روسانو د دې ځای د بیا نیولو لپاره هڅې کړې وې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د اوکراین له دوهم اټومي مرکز سره نږدې د روسي ځواکونو ډزو ته اندېښنه ښکاره کړه او ویې ویل،
که
د اټومي وړانګو د خپرېدو په برخه کې د روسیې له لوري د خوش ګوتې نیول ادامه پیدا کړي، شایع روان وړی د اروپایي هیوادو لپاره په تاریخ کې په تر ټولو دردونکی او له ویره ډک وخت بدل شي، ځکه چې په نړۍ کې داسې څه لارښود نشته چې کله یو ترهګر دولت د اټومي پټویو پر ضد څه کوي له هغه سره باید څه وشي. د اوکراین حکومت له ملګرو ملتو او ګڼو نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې روسي ځواکونه مجبور کړي چې د اوکراین له ستر اټومي مرکز زاپروژیا څخه خپل ځواکونه وباسي. په وروستیو ورځو کې نړیوالې ټولنې د زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. اوکراین او روسیې د یو بل ځواکونه تورن کړي دي چې د زاپروژیا له اټومي مرکز سره پر یو بل ډزې کړي دي. خو د پیدفتن نوکراینسک له اټومي مرکز سره د ډزو په تړاو تر اوسه ماسکو څه نه دی ویلي.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واورئ یا ولولئ.
لتاسی ټولو مننه چې تر دمګړې پورې را سره وي او د ازادي راډیو خبرونه مو واورید. د رواني خبرونه ډېره برخه د موسیقي ځنګړي پروګرام ته جلا شوې. تاسو ته خاورا زو ښه خبرونه.
ازادي راډیو د موسیقي خبرونه.
ترش پرجم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ستا په غم کې یارا، یار ډېر شړلی دی. سبسیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی رغم سبسیڑی می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم پلار تیر شم گنانگار شم گاٹ پا گلزار شم باغوان مستر گیڑندوی چتا گلو تا کتلی دی بیگا مستا پا غم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سب پیڑ می پا مخ مخ باندی خوڑلی دی بیگم استا پغم کی یارا پسرلتا خادی ڈولی کا دا الول زلفی دی چا چاپا مخ ابتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر جڑلی دی دا غم سفیڑ می پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا مخلری سفر سانت دشاڑا ما منورا ٹول یاران دتلی دی بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈیر چڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا بیگا مستا پغم کی یارا یار ڈی جڑلی دی دغم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی بیگا مستا پغم کی یارا
زوان فکر لزوانانو سره په تړلو مسلو تاود بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ ل 2 بجو تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تکراری د چهار شنبه د مازیګر ل 3:30 بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
سیگار دو پیالے میں دکی سے وہ سیگار دو پیالے میں دکی سے وہ سیگار دو پیالے پسیالے پسیالے یورمان 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 یا
ورمان کسمان کری فنا نخواله پسیاله پسیاله دومیل دوکی سه دو سیگار دو پیاله اکلو ہوش نہ غیرت را بیدار نشو خس دولس او زوان بی گناہ بس بدار خوریتالے او زوان بی گناہ بس بدار خوریتالے پسیالے پسیالے یورمان 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 که اسمان کری فنا نخواله پسیاله پسیاله دومیل دو کسه دو سیگار دو پیاله
آزادی او اوریدونکو ازادي راډیو تاسو ته سره راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورز د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
ملنگ تور دستر گوایا سرنگ سپینی.
لاندی چانگی د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
شبکه انټرنیټ ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
شاباش دی پر مخ واړه وزول دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
زما
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
آزادی ریڈیو پو فیس بک کی facebook.com/آزادی ریڈیو
پیش از چاشت است اینجا.